السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله ته خراغلاست د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انټونیو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو سطحو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخه کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د عمومي اسمبلی 193 غړو د جمعې په ورځ په خپله غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فائق به په خپل ځای پاتې شي. طالبانو په تخار ولایت کې د یو خبريال د شکنجه خبرونه رد کړل. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی پر ټوټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د زبیح الله په نوم یو تن چې د په وینا په کور کې ناقانونه وسلې او پوځي تجهیزات ساتلي وو د دوه ورځو لپاره بیولای وو، خو ښاغلی کریمی وایي د هغه نیول کېدل د نوموړي له رسنیز فعالیت سره تړاو نه لري. له دې مخکې د افغان ژورنالیستانو مرکز ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د تخارستان راډیو سرپرست مشر زبیح الله نوري نیولی او شکنجه کړی دی او دوه شپې وروسته یې د مخورو په منځګړتوب خوشې کړ. په افغانستان کې په تیرو 14 میاشتو کې لسګونه خبریالان د خپلې دندې په اړوند نیول شوي او ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قمندانانو سره کتلی او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې وویل چې ښاغلی پوتین، دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والیری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قمندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه واورېدل. په همدې ورځ روسي ځواکونو د اوکراین پر ملکی تاسیساتو او خاص ډول د انرژي پر مرکزونو لسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د څلورو کلونو په مخه 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون نوښت وروسته له هغه اعلان شو چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د 1 لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید 19 د وبال خبرېدو وروسته سخت زیانمن شوی او په دې هیواد کې د لومړنۍ او اړتیاو بیې لوړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا لري. IMF ویلي چې تمه ده دا پور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مسایلو تفصیل خبرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه یو راپور برابر کړی. ملګرو ملتونو د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ دوی ته ورسپارل شي. د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په تیرو 14 میاشتو کې پاکستان ته کډه شوي، د بشري حقونو د ډلو اندېښنه
د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغانانو سره ناوړه چلند کیږي، د افغانانو نیول کیږي،
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې افغان میرمنې له طالبانو غواړي چې د حمامونو دروازې بیا پرانیزي.
خودم عمیل احزه بده همتا اوس زده هرات ولایت پیو کلینک کیم خزینه مامونه چول بندی او زما خود تشناب گرمولو لپاره د گازو دبا تشناب تا باره و چه لغی عمله گازو نیوله.
نړیوالو مسایلو که با واوري چې د اوکرين چارواکو د دې هیواد پر عامه ملکی تاسیساتو د روسیې د حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی.
دلته یې څه ټیم له مخه یو کلینیک وی، هغه ته به موږ ورکړلو. بیا له هغه وروسته کلینیک ولاړی، اوس هېڅ کلینیک نشته. موږ له ولسوالۍ څخه لرې پراته یو.
دا ستاسو غږیز پیغامونه دي چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به خپره شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې کاري ډلې د کار موده د 1200 میاشتو لپاره هم تمدید کړه چې پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیرمل صاحب، لومړی که د لومړی موضوع په اړه راته وایي چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ په اړه پریکړه یو ځل بیا وځنډېده. ظهیرمل صاحب، زمونږ آواز اورئ؟ که د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د یعنی د استازولۍ د څوکۍ د پریکړې په اړه لطفا لومړی معلومات راکړئ. فکر کوم چې له ظهیرمل صاحب سره زمونږ اړیکه یو څه مشکل لري، ولی هڅه کوو چې د خبرونې په جریان کې د موضوع ته ورشو یو ځل بیا. خو اوس زمونږ بله موضوع را اخلو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د راپور دی، وروستی راپور. هغه له طالبانو غوښتي دي چې له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې راپور کې ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او د افغانستان عمومي وضعیت ته هم کتنه شوې ده. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
بله تکل صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتیرش د افغانستان د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپله ویب پاڼه کې دغه راپور چې د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه د دسمبر په 10 نیټه چمتو شوی خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د یوناما د ماموریت د پلي کېدو په اړه دغه درې میاشتنی راپور د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې او د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. په دې راپور کې د افغانستان پر روان سیاسي، بشري او د بشري حقوقو د هڅو په برخه کې د یوناما د فعالیتونو جاج اخیستل شوی دی. په راپور کې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه ویل شوی چې په دې موده کې د وزیرانو په سطح خلک رد و بدل کړي او د ادارو د تشکیلاتو او د نویو ادارو رامنځته کولو ته دوام ورکړی، چې په دې ټولو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده مهم رول لرلی دی. په راپور کې د امنیتي پیښو یادونه شوې او ویل شوې چې د وسلوالو مخالفینو او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ له لوري بریدونه دوام کړی. د غراز ویل شوې چې یوناما د هغو اعداو په اړه کره شواهد ترلاسه کړي چې وایي طالبانو له اعلان شوې عمومي عفو سره سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي پرسونل په وړاندې سرغړونې ترسره کړي دي. همدارنګه طالبانو له وسلوال اپوزیسیون سره د نښتو په مهال هم له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې د افغانانو اساسي حقونه او ازادۍ سخت محدود شوی. په تیره ښځې او نجونې په دوامداره توګه د زده کړې، کار، په ټولنه کې د فعال ګډون او خدمتونو ته د لاسرسۍ له حقونو څخه بې برخې شوي او ورځ تر بلې محدودیتونه پرې زیاتېږي. د راپور له مخې د طالبانو لخوا د مثبتو اقتصادي فعالیتونو د راپورونو سره سره په ټوله کې اقتصادي لیدلوری د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې بشري اړتیاوې د ژمي پر رسېدو سره مخ په زیاتېدو دي. ملګري ملتونه وایي د بشر پالنې له مرستو ورهاخوا دې سازمان له افغانستان سره د مرستې لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی چې په ځانګړو شرایطو سره درې کلن ستراتیژیک چوکاټ رامنځته کوي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه ویل شوي چې طالبانو تر اوسه د سیاسي او قانوني سیستم د رامنځته کولو په برخه کې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او وایي که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې څرګنده کړې وه چې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره هڅې روانې دي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي څه نه ترسترګو کېږي. ویل شوي چې په دې موده کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په برخه کې هم پرمختګ نه دی شوی. د نجونو د تعلیم په وړاندې د خنډونو یادونه هم شوي او ویل شوي چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته له لاسرسۍ بې برخې دي. په دې راپور کې همدارنګه یادونه شوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په زیاتېدونکي ډول د داسې یو شخص په توګه راڅرګندېږي چې په خپله پرېکړې کوي او ډېری وختونه هم له کابینې بهر د سلاکارانو له یوې کوچنۍ ډلې سره پرې سلا او مشوره کوي. تکل صاحب، د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه راپور په شپاړسو مخونو کې چمتو شوی دی چې البته په جزئیاتو پکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په ډېرو نورو برخو کې هم د ستونزو یادونه شوې ده.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری و چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د راپور جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي. د دې سازمان مشر د پاکستان صدر اعظم ته په یو لیک کې ویلي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي له سختو محدودیتونو او ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب، د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر د راپور د وبخې د پرانیستي لیک کې جزئیاتو نه راته وایست.
سلام تکل صاحب، تاسو ته ټولو همکارانو ته بلی. زه به تاسو ته په دې اړه باندې معلومات درکم. خو له دې وړاندې، پاکستان ته چې یو شمیر افغانان تللي دي، هغوی هلته له بد حالت نه شکایت کوي او چې هلته له بد وضعیت سره مخ شوي دي. دوی هلته د ویزو د ختمېدو او همدارنګه د پولیسو لخوا له دوی سره کوم تاوتریخوالی کېږي، د دوی نه هم دوی شکایت کړی دی. نن موږ ته دغه شکایتونه په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه هېواد کې د افغانانو په وړاندې له جدي ستونزو خبره کړې ده. د دې سازمان مشر انګس کالمر په کابل کې د طالبانو په واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت اندېښنه ښکاره کړې چې پاکستان ته کډوال شوي دي. میرمن کالمر په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان په پاکستان کې ویزه لري که نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ محدودیت په ګډون دوی له جدي ګواښ سره مخ دي. نوموړي په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوالو سره بیا پاکستان حکومت په تیره کې سخت چلندونه کړي، په دې اړه بیا راپورونه هم موجود دي. له دې وړاندې بیا داسې ویل شوي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ډسمبر په 10 د یوې خبر پاڼې له مخې ویلي وو هغو بهرنیانو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته پاکستان پرېږدي یا په پاکستان کې اوسېږي. په دې خبر پاڼې کې که څه هم د افغانانو نوم نه وي یاد شوی، خو ویل شو خو دغه خبر پاڼه بیا په کابل کې د پاکستان سفارت هم خبره کړې وه.
د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په تیرو 14 میاشتو کې پاکستان ته کډه شوې دي، د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر اندېښنه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې څرګنده کړې ده. په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په اړه په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. جلیلی صاحب، مننه چې د مرکې لپاره مو زمونږ بلنه ومنله. پاکستان ته په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ډیر خلک کډه شوي، بیلابیل خلک. کومه ډله افغانان اوس مهال له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي؟
سلامونه اونې کې هلی او استاسو اوریدونکو ته استاسو ته استاسو همکارانو ته تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړله. زیاتره هغه پوښتنه ده چې زیاتره یو زمونږ هیوادوال په دې کې یو څه اندازه مشکوک شي. دلته څو قسمه مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي چې د روسانو د اشغال په وخت کې په 1980 صدۍ کې یا دغې نه وروسته پاکستان ته مهاجر شوي دي، او په 2008 کې دغه مهاجرینو ته د پاکستان او د یونیسیار لخوا کارډونه ورکړل شوي دي چې هغه کارډون ته پی او آر کارډ وایي. دغه مهاجرینو تعداد دلته تقریبا چې 3,40,000 پورې دی. دویم تعداد هغه مهاجرین دي چې په 2013 کال کې د افغانستان او د پاکستان د حکومت د یو اګریمنټ په اساس باندې دیو ته کارتونه ورکړل شو، او دغه کارتونه د ای سی سی په نامه افغان سټیزن کارډونو په نام باندې. نو دغه تعداد چې دی دا تقریبا 3,50,000 پورې مهاجرین دي. دریم تعداد هغه دي چې د پاکستان حکومت په هغه وخت کې موږ سره د تریپایټایټ غونډو کې سي جانبه غونډو کې به همیشه دغه فکر وړاندې کوو هغه چې 15,000 دي چې هیڅ ډول کارډونه او هیڅ قانوني اسناد نه لري. سلورم ډول چې مورد د بحث دي هغه مهاجرین دي چې د تیر کال د اگست د میاشتې 15 نیټې نه وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي او دلته راغلي. په هغه کې بیا دوه قسمه دي. یو ډول هغه مهاجرین دي چې هغوی په پاسپورټ او په ویزا باندې داخل د پاکستان ته راغلي، اوس یې د هغې سټی ختمه شوې ده او د ویزې وخت ختم شوی دی او دلته بیا غیر قانوني نیسي.
یعنی جلیل د همدغه ډله چې دا تاسو یاده کړه، د اوس په وروسته په اخره کې همدا ډله تر ټولو زیات له کړاوونو سره مخامخ دي؟
نه، زه دا یو ډول بل پاتې یو. یو ډول هغه دي چې هغه په غیر قانوني لارو باندې خصوصا د سپین بولدک په لاره باندې د یو معاملې په اساس باندې دی خو ته راغلي دي چې د دې تعداد ډیر زیات دی. اوس چې کوم مشکل مو هغه مهاجرینو ته دی او هغه کډوالو ته دی چې هغې یا ویزې دلته ختمې شوي دي، یا هغه دي چې په غیر قانوني لارو باندې دی پاکستان ته رادخل شوي دي او پاکستان کې دلته بغیر پرته له اسناد اوسیږي.
جلیلی صاحب، هغه دلایل او علتونه چې افغانان په غیر قانوني اسناد او دغه ستونزې چې تاسو یادونه کوي د دې په منلو سره بیا هم پاکستان ته د تلو لپاره زړه کوي، هغه عوامل څه دي؟
تاسو معلومه ده چې تیر کال د 15 اگست نه وروسته چې جمهوري نظام سقوط شو، د هغې نه وروسته د امارت ظاهرا دا وعده وکړه چې خلکو ته بخنه وکړي او د بخنې او د عافی اعلان یې وکړ. په عملا پرکټیکل په ډیرو مناطقو کې د بخنې موضوع عملي نشوه. مهاجرین په ډیرو ځایونو کې ووژل شول، او خلک ووژل شو، خلک بندیان شو، خلک اذیت شول، خلک کورونا ونیول شو، د خلکو جایداد ونیول شو. نو د دې په اساس منی خلک د دې خاطر چې ځان وژغوري نو هغه پاکستان ته مهاجرت وکاو یا پاکستان ته کډوال شو. دویم علت دا ده چې په افغانستان کې د کاریابۍ موضوع ده. تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې ټول هغه بین المللي مؤسسات چې ورسره همدارنګه په حکومتي دندو باندې ډېر خلک په اردو کې وو، په پولیسو کې وو، په لکهاو خلکو بیکاره شول، او اوس زمينه د کار هم نشته دي. نو خلک د دې د خاطره چې څوک یو څه ناسه یو څه لري هغه غواړي چې اروپا ته لاړ شي او دا کمزوري خلک پاکستان او ایران ته توجه وکړي.
ډېر مننه. او یو ورستۍ پوښتنه کلاند جواب راکړي، د طالبانو حکومت په پاکستان کې سفارت هم لري اسلام آباد کې او څو قونسلګری هم لري، دوی په څه بوختي او ولې دا ستونزه نشي حل کولای؟
البته زما تاسو معلومه ده چې اول خو دا مشکل دا ده چې دی په دې تر اوسه پورې داسې سیستم نه دی کړی. یوازې د بیانې پورې اعلامیو پورې دا تقریبا مختص دي، او همدارنګه یا د پاکستان د سفیر سره په افغانستان کې وګوري خو تل ته عملا په پاکستان کې نه سفارت فعال دی او نه قونسلګری فعال دی او نه د دې برخه کې اصلا دلچسپي نه اخلي، بلکې نورې ټولنې دي چې هغه دې برخه کې دلچسپي اخلي او هغه دې برخه کې کومه مرسته کوي. خو د افغانستان سیاسي نمائندګي چې دي اصلا په دې ارتباط باندې زړه د خپل وظیفه نه غړي. یعنی ډیر خلکو ته مراجعه کړي دا هغه ته دا جواب ورکړي چې ولې راتل ولې غیر قانوني راتل، نو په دغه اساس باندې جوابونه ورکړي.
ډیر زیاته مننه. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډ څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د افغانستان په اړه ځینې پریکړې وکړې. یو پریکړه دا و چې د طالبانو حکومت د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه یې وزنډوله، او بل دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې کاري ډلې موده یا د کاري د کار د موده د 12 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله چې پر طالبانو د لګېدلو بندیزونو څارنه کوي. ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل را سره وصل شوی دی. هیله ده چې دا ځل به ستونزه پېښه نه شي په اړیکه کې. ظهیرمل صاحب، که راته ووایاست لومړی د افغانستان د څوکۍ په اړه چې د دې متنازع څوکۍ برخلیک بالاخره څنګه شو؟
دا دویم ځل دی تکل صاحب چې د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو هغه غوښتنې ته مثبت ځواب نه ورکوي چې دوی غواړي د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. نږدې 3 میاشتې وړاندې ملګرو ملتونو لخوا ورته یو ځواب ورکړل شو، او دا ځل بیا هم د غوښتنه د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې ته وړاندېل شوې وه، او د اعتبار کمیټې دا پریکړه د راتلونکو 9 میاشتو پورې وځنډوله چې آیا طالبان د دې حق لري چې نمایندۍ د ملګرو ملتونو سازمان کې اوسي او کنه. دلایل چې څه شی دي هغه باندې بیلابیل بحثونه کېدلی شي. یوه پریکړه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په دې برخه کې وشوه. دویمه پریکړه بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه کاري ډلې کار 12 میاشتې نور هم وغځو چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په طالبانو باندې لګېدلي بندیزونه دوی څاري چې آیا طالبان له دې بندیزونو نه سرغړونه کوي که نه یې کوي. یوازې طالبان نه، بلکې دوی سره تړلي ارګانونه، دولتي ادارې، شرکتونه او نور هغه اشخاص چې طالبانو سره په یو ډول اړیکه کې دي، دوی به تر څار لاندې واوسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې ده، څو ټکي یاد شوي تکل صاحب. یو خو دغه ده چې دې کاري ټیم ته یې ویل چې د دقیقه څارنه وکړي او خپل کار په خپل وخت باندې پای ته ورسوي. دې تر خوا یې په څو نورو موضوعاتو باندې اندېښنه ښودلې ده. هغه په افغانستان کې دننه د خلکو وضعیت، د بشري او اقتصادي وضعیت، د نجونو او ښځو وضعیت، او تر پای بیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د طالبانو په کړنو باندې، او دا غوښتنې هم کړې ده چې هر څه ژر باید طالبان خپل هغه شمنې چې د نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړي دي هغه عملي کړي. خو په اخره کې بیا دا خبره هم کړې چې که څه هم دا ستونزه شته، مسایل شته، خدای به د افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، او د یو خپلواک، مستقل او داسې افغانستان چې ارضي تمامیت خوندي دوی به تر څنګ ودرېږي.
ډېره زیاته مننه امید ظهیرمل و چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله او امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د وروستیو پریکړو جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې پاکستان به د ناقانونه ګرځول شوې ډلې، تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان د ازادۍ د پوځ او نورو وسلوالو ډلو ترهګري ونه زغمي. هغه ویلي دي چې حکومت د دوی پر ضد د ګام پورته کولو حق لري. فریده سیال زما همکاره د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات راکوي. فریده جانې، که د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو جزئیات راته ووایاست.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې په پاکستان کې به د تحریک طالبان پاکستانی او د بلوچستان ازادي غوښتونکو وسلوالو ډلو ترهګریز بریدونه ونه زغمي او د دوی پر ضد به د ګام پورته کولو حق لري. نموړي د دسمبر پر 14مه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان کولی شي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنو سره د معاملې په اړه پر خپلې ستراتیژۍ سره غور وکړي، خو دا توان نه لري چې له کابل سره اړیکې پرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په اشاره وویل چې پاکستان د دې د ثابتولو شواهد لري چې دا ډول ډلې د دښمنانو څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 15مه په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال له تحریک طالبان پاکستاني سره د مذاکراتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې طالبان یو حقیقت دی او افغانستان له پاکستان سره پر پوله پروت دی، خو باید هغه طریقې یا ستراتیژي ته بیا کتنه وشي چې د طالبانو د ښکېلولو لپاره پر مخ وړل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغان طالبانو له امریکا سره د دوهې پاتړون کې ژمنه کړې وه چې خپل خوره به د بل هیچا پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کاروي، خو د ده په وینا د دې موخې لپاره هڅې ناکامې ښکاري او داسې پریښي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان پر ضد د جګړې اعلانولو ته زړه ښه کړی او بریدونه یې زیات کړی دي.
ډیر زیاته مننه فریده سیال. قدر من اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روان چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر ملکی تاسیساتو د روسیې د وروستیو حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی. دوی ویلي دي چې د انرژۍ د تولید د ویجاړو شویو تاسیساتو ترمیم به یو څه وخت ونیسي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره دی.
د اوکراین چارواکو خبرداري ورکړې لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه هیواد د انرژي تاسیساتو چې د روسیې په بریدونو کې ویجاړ شوي دي ډېر زیان لیدلی دی. د دوی خبره چې یو څه وخت بنیسي، البته ډېر وخت بنیسي چې بیرته ترمیم شي او خلک د برېښنا له نعمته برخمن شي. دوی په همدې خاطر باندې خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې ممکن ډېر وخت لپاره دوی په تیاره کې پاتې شي. د روسیې ځواکونو په دې وروستیو څو اونیو کې د اوکراین تاسیسات په تیره بیا جنوب ختیځ او د اوکراین مرکزي سیمو کې تر توغندیزو او نورو بریدونو لاندې نیولي دي او د اوکراین تاسیسات په بېساري کچه باندې ویجاړ کړي دي. په تیره بیا د برېښنا اخوا د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی کیف ته تللی و او له اوکراینی چارواکو سره ژمنه کړې ده چې د څه باندې $500 میلیون په ارزښت باندې به د بدیلې برېښنا د تولید په برخه کې له اوکراینی چارواکو سره مرستې کوي.
د اوکراین د چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات مو اورید. اوس هم ورځو سپورت، د سپورت وروستیو خبرونو ته. بختیار ساحل په مستقیمه اړیکه را سره دی او نن یو ډیره مهمه او سبا تر دې هم مهمه لوبه د فوټبال د قطر د نړیوال جام په مخ کې ده. نن د ماښام په 9:30 د دریم مقام لپاره سیالي کیږي. بختیار ساحل جزئیات اوروي.
تکل صاحب سلامونه. نن د فوټبال په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو په پار سیالي ده. دغه سیالي د قطر په خلیفہ لوبغالي کې د کابل پر وخت 9:30 یعنی ټیک یو ساعت وروسته پیلېږي. لوبه به د مراکش او کرویشیا ترمنځ وي. د نندۍ لوبې ګټونکي لوبډله به د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام دریم مقام ترلاسه کړي او په دې سره به د دې دواړو لوبډلو سفر هم همدلته پای ته ورسیږي. ټاکل شوی چې سبا یک شنبه به پای لوبه وي او پای لوبه به د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 9:30 ترسره شي.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل. قدر من اوریدونکو په وروستیو څو شیبو کې په تلو تلو کې ستاسو غږیز پیغامونه
دا اوس څنګه کار سو. د ازادي راډیو مول بند کړه، دا ډیر غلط کار وسو. موږ ته سلو لکه سترګې مچړندې سولې. اول به خوشاله و بالا و د ازادي راډیو چالان کړه، ډیر شکوان به کوی وخت به مو عالم در سره وکړي. دا ولې پاند اسلو مشغوارو چې دغه ساتي راټیو پته چې سیلا کې د علاقې د طالبان نقصان په کول مکو.
بیولا زابلای له زابل خبرې کوم. دا چې د ازادي راډیو ای پی ان سپی په افغانستان کې وټړل شولې، مخکې به موږ د ازادي راډیو خبرونه د سهار له و د ماښام تر و په ټلیفون راډیو او ام پی 3 کې اوریدلې، خو اوس له بعد مرغه په ای پی ام سپو موږ دا نسو اوریدلای. اوس موږ یو بدیل لارو ته لټولې د یوازې او یوازې په غټو راډیوګانې مو پیدا کړې دي او په هغو کې په پاک صافه اوازې توګه اوریدلای سو. که هر څومره د ازادي راډیو خبرونې اوریدل ناممکن وي، هم موږ به ورته یو بدیل لار لټو او اورو. ځکه چې د سهار له د ماشان تر و مشته په زړه پوری خبرونه ریپورتونه هر هغه ډول خبرونه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په همدې رادیو نه موږ اوریدلای.
د ازادي رادیو ته زمونږ دا پیغام ده، دا موسواله سره خبره وکي چې د شپې له طرفه کورسونه مکتبونه فعال کی. اکثره ځوانان دي د درسونو شوقیان دي، هغه د ورځې بندي دشپی وزګاری چې دو درې ګنټي سبق مو وای دا ډیر شي کیږي
نمې سپوت لا دې خاص وزګم رسالې سمې اړیکې نه ویلې ته مفغان د اسلامي امارات پورو پورو چار وخت ورسېږي دلته په خاص وزګم رسالې کې موږ د ډیر سخت ستونزو مشکلات سره مخامخ یو سړکان مو ډیر سخت خراب دي او د ډیر واورې مې جمع کیږي دا غوډه کلینیکان امنست